خوانځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وي.
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې وو چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې وویل، خو زه په اووم صنف کې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړم.
یعنې طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې، په کور به دې کښېنې؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره نه مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللې، تا وویل چې مکتب درنه لرې هم و، کله چې مکتب ته تللې بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کول؟ ته هم یېرېدلې چې والله طالبان را نه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان هم ښځې وي که نه، نارینه درته را تلل، مکتب کښې مو طالبان و که نه؟
اصلا استادان هم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي، مونږ د اووم صنف پورې هم مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوسو کولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چا ښوونځي ته وړې وي؟ هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل. مونږ چې لاړلو هم را سره دو دانې امګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې مامزولې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د بل کور نه لرې سه مونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه م نه سم کولی چې یوازې لاړه سم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړدم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو هم چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه دې زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را ته آفرین را کوي یا کوم انعام د مضمون لپاره را کوو، د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو، په پښتو کښې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جورته موم. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شې ورسره؟
حتی زمونږ استادان د سي ډيري زياتې خيخ زوي يعني موږ استادان د کمات د ښکاري دی ول بيچ نه ته بیا ورسته مات استادان د سي ول په تمل داري کوم نه موږ درته هیڅ نه وای تاسو به خي موږ د سي له تمالو روان دي ته ما ته به تل هم دا خبر استاد کوله ما غو استاد هیڅ کله بم لا یاد و نو زي حتما ایمان پرون من په یاد کړه هغه چا استاد موږ څومره ښه هغه استادانو به زیات محترم وو اڅولې موږ ام چې نن زموږ سنتیانم چې نن سنتیانم نه زموږ خپل د غونډې موږ د کورنۍ د کاکالو دغه سوې موږ زیاتره ټول سنتیانم سمینې را سره
څه مشه وکې کې نه سوي مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کې نه ولم مې ته زه په اصل په سم کې وړم د ټول بل چې موږ زه وړم ټول ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کې نه ولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا و صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دینه وز د صدر ته ول چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللې چې ما درس نه ویلی استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاد راسره زیاتره کومک کو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاد د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانې خو بیا ما به درس یادوم
په دې راته ووایه کور کې د درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې هلته یې انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم شیخو مې لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نور ټول به راسره درس ویلي همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلي خویندې مې هم راسره ویلي ورونه مې هم راسره ویلي
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس ووایې چا ول لومړی شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار راسره کوله خور مې راسره کوله خور مې پلار نه زه ډېر منندویم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کښې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څوم نمره وې
په صنف کښې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولرې
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کښې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
را سره شته
څه شی پکې ډېر ښایسته دی چې ته یې همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وې د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کښې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کښې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتمان په چوکۍ یا نښلي یا په خوراک نښلي جنجال یې را ځي کله دې جنګ کړی جنګ دې را وړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې موږ دومره جنګ نه کړه ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کښې ما کتابچه ورکه کړې یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ را ته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما در ته یو ځل هم وویلې چې زه بې جورته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویند ورور خویند یا څوک را سره نه وو مور مې چې استاد یې په هغه مکتب کښې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کړه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل
شپږم صنف په اړه را ته ووایه په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې څه هیله دې کوله چې خدایه پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کښې یا همالته په مکتب کښې یا کور کښې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې وکړ یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه: خدایه، ته بېرته زمونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، زمونږ مکتبونه راته خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله، ټولو ویلې دعا وکړئ، دعا وکړئ. حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې؟
هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص، هغې وخت کې شپږم آخري ورځ، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو، په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مخېسته، هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مې دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې جندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل؟ مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چی اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدی سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرې اوسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه را کول بیا مکتب نه به چې وروسته را ووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي ویې خورې، لکه هماغه ورځ دې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنی که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنی یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، له اول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړه او سرته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مله تر اوسه یعنې نه دي ګنډلی، خو یوازې یو وړکټۍ کمیسه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم یې، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمې وکړې د سبتنام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلاً ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خودین ته پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایمه. خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی، خو له هغې نه بعد بیا استادانو مونږ پرېنښوده چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایه، د کور وړه وړه هم یې، دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ، اعصاب چیتي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم، او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي، چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن، ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو، سره کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګری چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ در ته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلارجان هم سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیات خوشحاله وم چې ما سمتیاوې لرو، ما خپلې خویندو غوندې تعلیم لرو، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم، یا کوم شرافه یا چې زیاتره زه زاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې مونږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ بیا به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم دا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایه، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایې، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کړئ، ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ. ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم. زه د سمیې مور یم، او په دې تشویش کښې خو مونږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ مونږ څو درې کاله ووت مونږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو. او مونږ په نن او په سبا کښې یو، چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې مونږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو یې نه پرېږدي، خو مونږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړېږي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو، او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی ملما. سلامونه او ښې چارې. نوریاس نوریم د آزادی ملما مونن. داسې یو څوک دی چې له کلي راوتلی، ښار کې لوی شوی، ځان یې په خپله رسولی، او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټري پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یوه داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یوه پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې، او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډېر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان وروپېژنئ، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي، او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په معملو کلي کې زیږېدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته د خپل کلي په ښوونځي کې پیل کړي دي، او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړي دي تر دولسم ټولګي پورې، او له دولسم ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې څوم زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اوم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پوهنتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پوهنتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دې شیانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې خپل کلی کې زده کړې کړي دي اوس هم فعال دی او څه وشول چې کابل ته راغلی په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادیږي. هغه وخت کې هم نوم لجنه دعوت اسلامیه و، بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علي لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مې کورنۍ را کډه شوه کابل ته او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی. او دغه واټن ډیر محسوس دی، یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سین وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیو چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته. او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده، نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو. او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و، نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و. خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چون یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې
کولې.
دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنی پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم، ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړې؟
جناب نوری صاحب، په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د ګربت په نوم راډیو وه، نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون و او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې و، دغه مسایل و. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوانځای دی ولې تر ډیره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کیدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري یا د ښه خبرونو لوستلو د مرکو کولو یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي و د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې. له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و او بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي، زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي. او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي یا په راډیو کې ولولي یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا ښه د طب ژورنالیزم او څنګه د حقوقو ژورنالیزم او څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي. دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیستم وي، دا به قضایي ژورنالیستم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیستم وي، دا به د سیاسي چارو ژورنالیستم وي.
مسلکي شوی نه دي، یا هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ شي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراش دې ته چې ژورنالیزم چې ولسته وروسته مو کار مو هم وکړه پکې د فاکولټینه چې فارغ شولی؟
دقیقا، کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په هغې راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې کرار کرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګه اولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته کرار کرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې چې افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم، ښایي دا زما د نن ورځې فکر یي. ولی څه چې زنن يم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدی شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستري بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسټری سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه کرار کرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي ویښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدی شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت دی، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولی شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې دریدلی، جګړه پای ته رسېدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول افغانستان کې، سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس زه وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې. اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سرې کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي، او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي، زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي، او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري. ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو، او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه هغه څنګه یو ثبات مرحله ته ورسیدل آیا موږ هغه کاپی کولای شو شمالي ایلند دی ګډ فرایډي اګریمنت چې کوم وو آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي ترڅو موږ د یو باد افغانستان ادا وکړو
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله په تېرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو هغه فرصتونه له لاسه ووتل اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی ولې له دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی د افغانستان په ګټه د افغانستان د سوکالۍ د افغانستان د ښېرازۍ د ښې راتلونکي لپاره
مجري صاحب محترم په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو اوس خو جنګ درېدلی دی دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی منفي سیوری غوړولی چې هغه سیاسي قشر هم دی سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک وي هغه ته ټول شی سم ښکاري ما یو وخت کې د ولسمشر د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلوده نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره نو څه تفاوت پکې شته د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي یعنې معنا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو او دغه مشکل په افغانستان کې شته څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور را رسېږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی هر انسان نیمګړتیاوې لري هر انسان مثبت ټکي هم لري او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره وي اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي او کله چې دا فاصله ایجاد شي بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي هغه عین برخورد کوي له ملت سره نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي د ولس او حاکم ترمنځ باید ورته نه وي او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي حداقل باید یواری واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی موخه یې څه ده آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه
شهاب صاحب ډېر سیاسي نشي کراشو تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي که په دې ارتباط راته ووایئ چې له کوم ځای مو پیل کړه
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي موږ په غالبا 2014 که 2014 کال وو دا مې دقیق نه دی په یاد یو د ځوانانو یو ډله وو دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو چې هغه وخت بیا کابل پرېس کلب بیا دویم شی وو زموږ جوړ کړل دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو دا ځوانان نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو چا یې مخکې هم غوښتنه کړې وه دغه پوهنتون باید جوړ شي د ولایت خلک ډېر ټیټ لرو لرو ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري که دلته یو پوهنتون موجود وي هغه به هم نه یوازې د ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي او هر ولایت یو پوهنتون لري په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو کله چې دا فکر ایجاد شو موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون جوړېږي. ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار و. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسیږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړ زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګو ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی لاړل، هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړ زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا وسیله له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه موږ د پسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. پهلې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر $1,500,000 په یوه غونډه کې پسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر و. هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پوهنتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول. پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد نعت رحمان معیار د پوهنتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو. او هغه یو دولتي پوهنتون و، او بیا د ټول ولایت لپاره هغه که د ولسوالۍ وې که د میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین.
کومې څانګې پکې لومړی ځل فعال شوې؟
په لومړي کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي. خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر په اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي،
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوی ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت ته رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولی ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړه، نیالګي میوه وکړه، اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ دی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره راته ووایه، خاطرې به ډېرې.
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي، راضي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه د قومندان زوی، نه د یو چنګسالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم، او پرته له دې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې کوم سوپاته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه، او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لرئ؟
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخې به ترخې پرېږدو، همدغه څه ښې دي.
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته، بیرته افغانستان ته فکر کوي؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم یې هغه د مالکیت حس ته له انسانانو سره او د مالکیت حس له خپل جغرافیه له خپل خلق او له خپل محیط پرته بل هیڅ ځای سره نشي موندلای. دا ټولنه به شی ټولنه په هر لحاظ باندې ولی موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډیرو افغانانو تجربه وي. کیدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کیدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډیر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډیر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنې دغسې فرصتونه دلته ډیر اسانه ترلاسه کیږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډیر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی هغه له هر چا سره پاتې کیږي او هر وخت به د هر انسان تلاش دی چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي، له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخسته.
زخمونه.